وژونکي پیغورونه به ایران ته د پای ټکی نږدې. ظریف همداراز لیکلی، هیڅ کله ایرانیانو ته تهدید مه کوئ، د درناوي هڅه وکړئ ځکه نتیجه ورکوي. دا تبصرې په داسې حال کې دي چې د امریکا او ایران ترمنځ د نظامي کړکیچ د احتمال په اړه اندېښنې زیاتې سوي دي. واشنګټن په منځني ختیځ او فارس خلیج کې امریکایي نظامي تجهیزات زیات کړي او ویلي دي چې د ایران لخوا امریکا ته نامعلومه خطر سته. همداراز د ایران په ګاونډي عراق کې د امریکا د سفارت کارکوونکو ته ویل سوي چې له عراقه ووځي. تهران د امریکا تورونه رد کړي او پر واشنګټن یې تور پورې کړی چې وضعیت په نه منلو وړ توګه ترینګلی کوي. دواړه لوري ویلي چې جګړه نه غواړي. ترامپ د دوشنبه په ورځ وویل چې که تهران غواړي مذاکرات وکړي باید لومړی قدم په خپله واخلي. ده پر ټویټر ولیکل، ایران به موږ ته تلیفون وکړي چې آیا او کله خبرو ته چمتو دی. په همدې حال کې د دوی اقتصاد مخ پر ځوړ روان دی، د ایرانیانو لپاره د خفګان خبره ده. د برتانیې د بهرنیو چارو وزیر جرمی هانت د دوشنبه په ورځ په جنیف کې خبریالانو ته وویل چې ایران دې د امریکا پر اراده شک نه کوي. ده وویل زه ایرانیانو ته وایم چې په دې وضعیت کې د امریکا اراده له پامه مه غورځوئ. دوی کړکیچ نه غواړي او نه هم له ایران سره جګړه غواړي، خو که پر امریکایي ګټو حمله وسوه دوی به ورته ځواب ووایي. د ویل چې برتانیه غواړي وضعیت سم سي او له ایرانه یې وغوښتل چې په سیمه کې له بې ثباته کوونکو فعالیتونو لاس واخلي. د یکشنبې په ورځ د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر عادل الجبیر وویل چې ریاض نه غواړي له ایران سره نظامي جګړه وکړي، خو زیاته یې کړه چې که بل لوری جګړه انتخابوي سعودي به په قوه او قوي اراده سره جګړه وکړي او د خپل ځان، د خپلو خلکو او خپلو ګټو دفاع به وکړي. د تهران او واشنګټن خپل منځي اړیکې یو کال مخکې وروسته له هغه ترینګلې سوي چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د 2015 کال له اټومي موافقې څخه د امریکا د وتلو اعلان وکړ.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د آزادی رادیوی مجله درنو اوریدونکو سلامونه او خی چاره. زه محبوب شاه محبوب یم او تاسو ته نننی رادیوی مجله وړاندې کوم. د رادیو مجلې په نننې غنه کې مو د فرهنګي خبرونو سربېره د ملکې ګوهرشاد بیګم د کالیزی په پار د جوړ شوی سیمینار څخه راپور جوړ کړی.
او به حیث یک خانم مدبر از خانواده شروع کرد و بعد
په هنر جاج کې له لیکوال او څېړونکي مزمل هوتک سره د هغه په نوي کتاب خبرې کوو.
تدریس پیل کړ، نو دا سړی ډیر وخت له هیواد څخه لری پاتې شوی دی، نو په همدې اړه باندې ما غوښتل چې استاد خالق رشید
په فنکار برخه کې له ولسی شاعر اید محمد بیغره سره د هغه په شاعرۍ غږیږو.
د دنیا ګوره پونی دی کنروی نوی تری سبا خدای پا منیده.
بله
کدر پیاد شما دوستانو زما دی پار خدای تا پورتا که لاسونه.
پزر پانه که با لند کیسا اوس پنواو رای
ایو وارا تیگه پا گوتو ورقلا حلق ده غی چنه پری خوده سریه تیت کر او تیگه زما پا ورانو لگیده
او پا ورخمین خیال که با دکلمه شوه نزم واو رای. زمی د مور د پاکی مینی نخا، زمی د مور د ارزوگانو چله، زمی د مور د ارمانونو چادر، زمی د مور د دعاگانو نامه، زمی د مور د پاک بدن برخیم.
آزادی رادیویی مجله، د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
ماشوم هدیره ته ورغه او د مور قبر یې د کتابونو په بکسه وویشت. ورته وویل را پاڅه شا وزر شا. لما سر لاړه شا او زموږ هغه معلم ته جواب ورکړه، چاره ورځ راته وایي ستا مور ډیره بې پروا ده، نه دې مکتب ته په پاکو جامو کې رالیږي او نه در باندې سبق خزده کوي. دا الفاظ د مور د ورځې په پار رایاد شول. تیره اونۍ د مور ورځ وه. د افغانستان سربیره په ګڼو هیوادونو کې دا ورځ ونمانځل شوه. دا ورځ به ولې نن منزل کیږي؟ ځکه د یو داسې چا په ویاړ نومول شوې ورځ چې ټول کائنات ورته د تعظیم سر ټیټوي. مور ته ولاړ یم د مینې اندازه یې اخلم، لیونې شوی یم ناپونه د دریاب اخلمه. مور هغه هستی ده چې انسان ورڅخه په ټول ژوند کې یو ځل برخمن کیږي. د مور مینه داسې الهي نعمت دی چې د خدای په مخلوق کې له هیڅ شي سره نشي پرتله کیدلی. مور د کور هغه روښنایی ده چې له هغې پرته د روښنایی هیڅ بدیل نشته. مور د مینې، عاطفې او خلوص هغه سرچینه ده چې هیڅ کله نه وچیږي. د مور غیږ هغه مکتب دی چې د نړۍ عالمان، مفکرین او فیلسوفان پکې روزل کیږي. نو موږ هم خپل نننۍ راډیوي مجله په ډېرې مینې او ادب ټولو میندو ته ډالۍ کوو، او په پیل کې له مریم توخی نه د تېرې اونۍ فرهنګي خبرونه اورو.
عینکو د مسعود کان د لرغونو آثارو او انکشاف سمپوزیم جوړیږي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت د قانون او پټرولیم له وزارت سره په ګډه همکاري کې د عینکو د مسو د کان د پراختیا او لرغونو آثارو سمپوزیم جوړوي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت سرپرست حسینی صافی او د قانون او پټرولیم وزارت سرپرست نرګس نهان دواړو وزارتونو د ماهرانو پښتون په یو غونډه کې دغه سمپوزیم په جوړولو د څرنګوالي په باب خبرې وکړې، او وپتل شو چې د زیاتې همغږۍ او تفاهم لپاره دی په دې باب غونډې جوړې شي. دواړو سرپرستو وزیرانو وویل چې په دې برخه کې به کارونه چټک کړي، او په نږدې راتلونکي کې به د آمادګۍ نورې غونډې هم ونیول شي. د هرات ولایت د کوهسان په ولسوالۍ کې شل قلمه تاریخي او لرغوني آثار ترلاسه شول. دغه آثار چې څو زره کلنه تاریخي لرغونتیا لري، د کوهسان ولسوالۍ په یو لرې پراته کلي کې د یو کلیوال لخوا د کیندنې او کرنیزو فعالیتونو په وخت کې کاشف او وروسته فرهنګي مسؤلانو ته وسپارل شول. د هرات والي عبدالقیوم رحیمی د دغه کلیوال له فرهنګ پالنې او همکارۍ څخه په مننې سره د فرهنګي او تاریخي ارزښتونو د ساتنې په لاره کې د کوهسان ولسوالۍ د مسؤلانو هڅې وستایلې. ټاکل شوې ده دغه آثار د اطلاعات او فرهنګ وزارت د مسلکي هیئت له هر اړخیز څېړنې وروسته ملي موزیم ته وسپارل شي. د هرات ولایت د اطلاعات او فرهنګ ریاست د فرهنګ او هنر عامر جاوید زرغام هم د دغه آثارو تاریخي لرغونتیا په اسلامي دورې او له هغې څخه په مخکې دورو پورې اړونده وبلله، او ویې ویل د دغه آثارو دقیقه لرغونتیا د لرغونپوهانو له څېړنې وروسته مشخصېږي. د هرات ولایت د کوهسان ولسوالۍ یو له هغو مهمو ولسوالیو څخه ده چې زیات لرغوني او تاریخي آبدات پکې شته. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت د ځوانانو د چارو په معاونیت د ډارت په نامه د یوې نړیوالې موسسې محصلینو د ځوانانو د چارو له معاون ډاکټر کمال سادات سره د افغان ځوانانو د روزنیزو پروګرامونو او لنډمهاله ښوونیزو کورسونو د اسانتیاو د برابرولو لپاره ناسته ترسره کړه. د یادې موسسې یو مسؤل محمد عارف ایوبی د ځوانانو د چارو له معاون څخه وغوښتل چې د یو ګډ تفاهم له مخې دی له دوی سره همکار شي، تر څو افغان ځوانانو لپاره په بېلابېلو برخو کې لکه د ځوانانو لپاره د مناسبو تفریحي ځایونو جوړول، لنډمهاله کورسونو ته د ځوانانو ورپېژندل او همداراز په نورو تعلیمي پروګرامونو او سیمینارونو کې ځوانانو ته اسانتیاوې برابرې کړي. په همدې مهال د ځوانانو د چارو معاون ډاکټر کمال سادات د ډارت موسسې مسؤلینو ته ډاډ ورکړ چې له خپلو شته امکاناتو څخه په ګټې اخیستنې سره به هڅه وکړي تر څو افغان ځوانان هر اړخیز پرمختګ وکړي.
تاسو به د ګوهر شاد بیګم نوم خامخا اوریدلی وي. د خراسان د نامتو ملکه د امیر تیمور انګور وه چې د اسلامي هنر او فرهنګ سرپرستی کوله. د ګوهر شاد ماشومتوب په 14 میلادي پیړۍ کې په سمرقند کې تیر شوی. د شاروخ میرزا سره یې په 1438 میلادي کال واده کړی چې هغه وخت دوی دواړه د 12 یا 13 کالو ماشومان وو. د ګوهر شاد پلار غیاث الدین ترخان د تیمور په دربار کې یو ځواکمن سردارو چې زامن یې هم په لوړو عہدو ټاکل شوي وو. په 1415 میلادي کال شاروخ خپل پلازمینه د سمرقند نه هرات ته یووړه، او په وروستیو کې دا ښار د اسلامي تمدن په یو مرکز بدل شو. د شاروخ په کامیابۍ کې د هغه د ملکي ګوهر شاد ډیر لوی لاس و، خو څرګند نه ده چې د حکومت په کارونو کې څومره ونډه لرله. د هرات شاعرانو د شاروخ او ګوهر شاد د مینې په اړه شعرونه هم ویلي، خو څرګند نه ده چې دوی کوم ځای میشتو. د دوی زوی الغبیک په 1409 میلادي کال کې وزیږید چې وروسته بیا د سمرقند پاچا شو. د ګوهر شاد په سرپرستۍ کې فارسي ژبې ډیر پرمختګ وکړ. بشمیره هنرمندان، خطاطان او نقاشان هغه وخت په هرات کې راټول شوي دي. اوس چې په هرات کې مخت څومره ودانه او جماعتونه له هغه وخت راپاتې دي، په دې ټولو کې د ګوهر شاد لوی لاس بلل کیږي. د دې لخوا د مشهد تاریخي جماعت په 1413 میلادي کال کې جوړ شوی. تیرونی په اطلاعاتو فرهنګ وزارت کې د نوموړي د زیږیدنې د شپږ سوه شپېتمې کلیزي په پار سیمینار جوړ شوی و چې په اړه یې زموږ همکار خان محمد سیند راپور برابر کړی.
ملکه ګوهر شاد بیګم د تیموریانو د دورې د شاهرخ مرزا مېرمن وه. ګوهر شاد بیګم د سیاست د ټولنیزو چارو د ښوونې او روزنې د دودولو او د خلکو د یو موټی کولو په لاره کې یوه رښتینې او با احساسه مېرمن وګڼل شوه. افغان ادیبانو او تاریخ پوهانو دا خبرې د سه شنبه په ورځ د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت لخوا د نوموړي د زیږیدو د شپږ سوه شپېتمې کلیزې په مناسبت په جوړ شوي سیمینار کې وکړې. د اطلاعاتو او فرهنګ سرپرست وزیر حسینه صافی وویل
او به حیث یک خانم مدبر از خانواده شروع کرد و بعد بر
هغه د یوې مدبرې مېرمنې په توګه له کورنۍ نه پیل کړه، ټولنې ته ووته او بیا سیاست ته ولاړه. هر چیرې چې لاړه یو داسې تلپاتې نوم یې پرېښود چې موږ یې اسلوب او کارنامې له شپږ سوه او شپېته کلونو وروسته هم یادوو او خپله الګو یې ګڼو.
د تاریخ په حواله د ګوهرشاد بیګم د زیږد کره نیټه نه ده روښانه، خو نوموړي په هرات کې زیږېدلې او په اووه سوه اته نویم هجري قمري کال کې د تیموریانو د دورې له بادشاه شاهرخ مرزا سره نکاح وکړه. د ګوهرشاد بیګم د سیمینار ګډونوالو د دوی په مقالو کې وویل نوموړی د هرات په ښار کې د مشهور جماعت مسجد جامع هرات، د هرات د دینی مدرسې خانقاه او د ایران د مشهد په ښار کې د یو شمیر تعلیمي او فرهنګي ادارو په جوړولو کې لویه برخه لرله. د کابل پوهنتون استاد فاروق انصاری د ګوهرشاد بیګم سیاسي هڅو ته داسې اشاره وکړه:
با ایفای نقش سیاسی و عمرانی ګوهرشاد بیگم در صده نهم
د بوبل په نهمه پیړۍ کې د ګوهرشاد بیگم د سیاسی او عمرانی هڅونه چې په هرات کې کړي دا نتیجه خلو چې د هیواد د ادارې او امپراتورۍ لپاره په تصمیم نیولو کې مهم رول درلود. او ویلی شو چې په هغه زمانه کې د ټولنې نیمه برخه همدغه مېرمن و چې د هرات پرمختګ پکې روښانه شو.
فرهنګي هرات دران رخ نمود.
ګوهرشاد بیګم د اتیا کالو په عمر د اته سوه یو شپېتم هجري قمري کال د روژې د میاشتې په نهمه په هرات ولایت کې ووژل شوه او په همدغه ښار کې د شاهرخ مرزا د قبر تر څنګ خاورو ته وسپارل شوه.
استاد خلیل الله خلیلی د افغانستان د معاصر تاریخ یو مشهور شاعر او ادیب و چې مختلفې ټولنیزې، سیاسي، فکري، علمي او داسې نورې لیکنې بیان کړې دي. هغه قصیدې، رباعیات، غزلونه او نثر هم لیکلی دی. له ده لسګونه چاپ شوي آثار راپاتې دي. یوازې په افغانستان کې نه، بلکې د سیمې او آن د نړۍ په ډېرو هیوادونو کې شهرت لري او ادیبان، شاعران او د فکر خاوندان ترې ګټه اخلي. تیره اونۍ د نوموړي استاد د مړینې دوه دیرشم تلین ونمانځل شو. بیا هم خان محمد سیند د تلین غونډې په اړه راپور لري.
د افغانستان معاصر شاعر او ادیب خلیل الله خلیلی د هیواد ملي شخصیت، سیاستمدار او د افغانستان د خورو ورو قومونو د یووالي په لار کې یو با احساسه مبارز ونومول شو. دا خبرې یو شمېر شاعرانو او سیړونکو د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت لخوا د نوموړي د دوه دیرشم تلین په یاد په جوړه غونډه کې وکړې. په دغه غونډه کې د افغان حکومت اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله د استاد خلیلی په اړه په خپلو خبرو کې وویل د بوبل د استاد خلیلی ژوند لوړې او ژورې او ورپسې رنځ او درد لرلو که مقامونو ته رسېدلی پکې ایثار شوی نه دی او د افغانستان د خلکو او د همدغو خلکو د مظلومیت غږ یې پورته کړی دی چې په دې کې لوړ شخصیت ته ورسېد. د فارسي ژبې د کلاسیکو شاعرانو په لومړي قطار کې وو. خلیل الله خلیلی د افغانستان د معاصر تاریخ یو مشهور شاعر او ادیب و چې مختلف ټولنیز، سیاسي، فکري، علمي، ادبي او داسې نور رغنده احساسات یې په قصیدو، رباعیاتو، غزلو او نثر کې خلکو ته بیان کړي دي. له ده نه په لسګونو چاپ شوي آثار پاتې دي چې یوازې په افغانستان کې نه، بلکې د سیمې او آن د نړۍ په ډېرو هیوادونو کې شهرت لري او ادیبان او شاعران او د فکر خاوندان ترې ګټه اخلي. د اطلاعاتو او فرهنګ سرپرست وزیر حسینه صافی وویل د ده په شاعرۍ کې داسې افکار ځای شوي چې اوس هم نوي دي. د ده استاد خلیلی د سو مشهورو کتابونو نمونه یاد کړل.
مهمترین آثار وی به نام آثار هرات.
د ده مهم اثر آثار هرات دی. د غزنویانو سلطنت د هغه بل کتاب دی چې د غزنویانو سرګندېدل، پرمختګ او سقوط ته پکې اشاره شوې ده. د مرزا عبدالقادر بیدل د ادبي ژوند په اړه د فیض اقدس په نامه کتاب لیکلی. د مولانا بلخ په باب یې درې کتابونه له بلخ نه تر قونیه، نینامه او درویش چرخان دي.
درویش چرخان است.
استاد خلیل الله خلیلی په 1215 لمریز کال کې په کابل کې زیږیدلی او سره له دې چې لوړې اکادمي کې زده کړې نوې کړې، خو پوهانې په اړه وایي چې له وړکتوبه د استعداد خاوند و. نوموړی د کډوالۍ پر مهال لومړی په امریکا او بیا د پاکستان په اسلام آباد کې هستوګن شو چې په 1386 لمریز کال کې د شاوخوا 80 کلونو په عمر په حق ورسید.
ځوان لیکوال او څېړونکي مزمل هوتک په هند کې د جواهرلال نهرو پوهنتون د پښتو څانګې استاد پوهنوال ډاکټر عبدالخالق رشید پر ژوند او هلو ځلو یو څېړنیز کتاب لیکلی. له نوموړي سره زموږ همکار همایون هیواد مرکه کړې.
هنر جاج
هوتک صاحب، که په پیل کې اداره ته ووایه چې دغه کتاب چې تاسو لیکلی د ښاغلي عبدالخالق رشید ژوند او ادبي هلې ځلې، ولې مو ولیکه؟
داسې خبره ده هیواد صاحب چې په خپله پروفیسور استاد عبدالخالق رشید ډیر پخوانه د کابل پانتون پښتو ادبیاتو په څانګه کې استاد پاتې شوی و. بیا په هند جواهرلال نهرو پانتون کې چې کومه د پښتو ژبې کومه چوکۍ هلته وړاندې شوله، دوی ځانونه کاندید کړل د نورو استادانو په شمول باندې، چې په هغه وخت کې امتحان استاد علامه عبدالشکور رشاد ورځنې اخیستی و. بیا د نورو استادانو په شمول باندې د دې نمرې چې وې یو څه زیاتې وې، هماغه و چې دی هند ته لاړ. په جواهرلال نهرو پانتون کې پښتو ژبې او ادبیاتو په څانګه کې تدریس پیل کړ. نو دا سړی ډیر وخت له هیواد څخه لرې پاتې شوی دی، نو په همدې اړه باندې ما غوښتل چې استاد خالق رشید یو خو مسافر دی، بل داسې دی چې هلته یې په پخوانیو نوابانو باندې، هلته په پخوانیو پښتنو باندې او په قبیلو باندې کار کړی دی او ډیر کار یې کړی دی هیواد ته. هلته د هند په افغاني سفارت کې فرهنګي اتشه هم پاتې شوی دی، ډیر کار یې کړی دی. نو ما ویل چې داسې نه شي چې دا سړی مثلا د دغه محصلینو او متعلمینو او د نورو ځوانانو د ذهن نه لرې پاتې شي، نو باید کوم کارونه چې ده کړي دي هغه باید زره ټول کړم، خوندي یې کړم او د خدای په نصرت او کومک سره وتوانېدلم چې دا کتاب مې راټول کړلو د ده په اړه باندې او چاپ شو.
په دې کتاب کې کوم موضوعات راغلي دي؟ یعنی تاسو د استاد خالق رشید د ژوند کوم اړخونه څېړلي دي او لیکل مو پرې کړي؟
دلته د کتاب نوم دی د عبدالخالق رشید ژوند او ادبي هلې ځلې. همدلته تقریبا دا کتاب چې دی په 2 صفو کې چاپ شوی دی او لړلیک دی د عبدالخالق رشید ژوند لیک ته زده کړې دي، رسمي دندې دي، ادبي هلې ځلې دي، شاعري ته کتنه ده، نثر ته کتنه ده، همدا ډول یې استاد خالق رشید او د ده کره کتنه ده، د په کره کتنه کې هم پوره هلې ځلې کړې دي او لاس پکې لري. او استاد خالق رشید مې د نورو لیکوالو شاعرانو له نظره چې دلته د ډیری استادانو چې هغه استادان دي چې د استادان پته شوی دي او د ته په پانتون کې درس ورکړی دی، لکه پوهان صاحب مجاور احمد زیار او همداسې نور استادان دي. پر ځکه د نورو لیکوالانو شاعرانو نظریات مې اخیستي دي، د استاد حبیب الله عرفی نظر دی، د صفی حلیم نظر دی، په همدې شکل باندې د پوهان مل محمد نبی فرحی نظر دی، د ګلاب منګل نظر دی، د جلال نورانی نظر دی، په همدې ډول باندې د افسر رهبین نظر دی، د استاد محمد رفیق نظر دی، د نورو علما او استادانو نظریاتی په همدې شکل باندې، د کاناډایي استادانو نظریات مې رخصتي دي، د هند جواهرلال نهرو پانتون د پښتو څانګې او د دری څانګې الته د مرکزی اسیا د مطالعاتو د څړنې د مرکز په څانګه کې چې کوم څېړونکو دي هغو نظریات مې رخصتي دي. او بل اخره مې استاد خالق رشید د ټولو د نظریاتو او وړاندیزونو پرانا کې چړلای دی او لیکل مې ور باندې کړی.
د دومره ډیرو خلکو نظرونه مو چرټول کړی دي، دوی د استاد خالق رشید په اړه څه ویلي؟ یعنی د کار ځانګړنې کومې وي چې دای له نورو بیلوي؟
دا داس خبر ده چې کله استاد خالق رشید هند تللی په پښتو څنګه کې هلته تدریس پیل کړی دی، دوی ته د استاد علامه رشاد لوخه ویل شوی وو چې تاسو به هلته یوازې په تدریس باندې هلته اکتفا نه کوئ، هلته نور تحقیق او ریسرچ پکوې، وایا دې په خاطر چې موږ د پښتنو ډېر غټه سټه په هند کې پرته ده، نو هغه باید دلته خوندي پاتې شي، کار پی وشي. ډېری استادانو چې د پاړه باندې نظر کړی دی، همدغه نظر دی چې استاد خالق رشید هلته په پخوانیو پښتنو باندې په قبیلو باندې ډېر کار کړی دی، چې د هغو څخه یې مثلا یوه نمونه د ارزانی خیش کې د مزار پیدا کول وو، او پر وروسته کې همداسې یو بل د پیروخان یو نوی اثر پیدا کړی دی چې د خپل تحقیق په پایله کې ویني دغه نوښتونه د کړي دي، ویني هغه شیان هلته په هند کې ورک وو، او ویني داسې یخي وو چې بل چاته نه وو معلوم، خو د ده په خپلو حالو ځلو باندې دغه شیان را روښانه کړل، او استادان او څېړونکي د ده په اړه باندې ډېر خوشبین دي چې ده په خپله څېړنه کې پښتو ادبیاتو ته هغه څه چې ورک وو را پیدا یې کړل.
کله چې د یو ادیب پاړه خبره کیږي، یعنی هلته تمرکز په دې اړخ باید وشي چې فرزند په ادبیاتو کې څه کړي، کوم نه وختونه یې کړي دي. خو یو نقد چې کیږي هغه دا ده چې موږ ډېر کله د یو ادیب پاړه دغه د کارونو پاړه لیکل کوو، نو هغه ډېر د هغه له شخصي ژونده متاثره وي. مثال له پلاني سره مې په پلاني ځای کې ولیدل، اول ځل داسې آشنا سو، چای مو وڅښلو، بیا چا کار ته لاړو، هغه مو وکړه دا مو وکړل. یعنی هغه موضوعات راخلي چې لوستونکي ته ډېر مهم نه وي یا هغه څه ترې زده کولی نه شي. چې لیکل کړی دی ډیر تمرکز مو پسته کړی،
ډیر تمرکز دلته په چړنه باندې دی، چې اگر کما خو د استاد خالق رشید بلا بل چړنه او تدریس برخه مې راخیسته ده، د شاعرۍ برخه مې راخیسته ده، د نثر برخه مې راخیسته ده، خو ما ډیر فوکس په کړی دی هغه چړنه ده. یعنی دوی په خپل په دې باندې تاکید کړی دی چې چړنه باید زر و نشي، زر یو کتاب چاپ نشي، یو شیخ مثلا روخانه شي، بیا ورسته په باندې کار وشي، د خلکو نظریات په وخت شي، او بیا ورسته
دغه کتاب چې کله چاپ شو او خپل استاد خالق رشید وکوت، څه درته وویل؟
داس خبره چې ما لومړی ځل وختل چې استاد خالق رشید باندې کار وکم، نو دوی ما ته وویل وای چې ما دومره کار نه دی کړی، په داس چا باندې کار وکړي چې غوی څه پښتو ادبیاتو ته په موږ کې ټول ادبیاتو ته څه وړاندې کړي یو څه کړي دی، وینې نه وختل چې په د کار وشي. خو ما وویل چې هغه حال دا چې د یو څلوېخ کتابونه د لیکلي دي چې دغه څخه څوارلس چاپ شوي دي، نو د ډیر کار کړی ده، نه وختل چې په د کار وشي. یعنی د وویل چې د ما دومره کار نه دی کړی، ما دغه کار وکم چې نه دا د شان چې څه کاری کړی دی، دا باید ټول راټول شي، خوندې شي، په یو ځای کې په یو کتاب کې پارڅ کې چې باید راټول شي. نو ورسره د خوښي څرګنده کړل، مو ته د په دې باندې ویني د وویل چې باید ډیر کار وکم، ما تر اوسه پورې ویني په هند کې په څېړنه کې او په پښتو تدریس کې دومره څه نه دي کړي، زه باید نور کار هم وکم. نو د معنی په قطعي و مننه کړې ده، او کتاب یې لوستی دی، کتاب ته رسیدلی دی، او هلته د هند جواهرلال نهرو پوهنتون پښتو څنګه کې په دري څنګه کې کړی دی، د هند په سفارت کې، هلته په افغاني سفارت کې د ادبیاتو په برخه کې مثلا سفیر ته رسیدلی دی، فرهنګي اتشې ته رسیدلی دی، ټول خوښي څرګنده کړې ده. او دغه کتاب په دې باندې دلالت کوي چې یو افغان په جواهرلال نهرو پوهنتون کې مثلا پښتو څنګه چې د یو تدریس چې د یو مضمون د تدریس په شکل باندې خلکو ته تدریسیدله، وینه هغه د لیسانس تر کچې پورې ورسیدله، بل اخره اوس الحمدلله تاسو او ماسټری په کې اخیستل کیږي. یعنی دغه سړی ارزي او الته ډیر کار کړی، ان شاء الله د کار په دې کتاب کې خوندي دی.
تا ته د استاد خالق رشید پژوان نو کارنو کې څه جالب یا ډیر مهم ښکاری؟
د ما لپاره ډیر جالب شای دغه دی چې دای د هوا څخه تقریبا 15 کال لری پاتې شوی، او دای په مغه یو ځکه چې په تدریس او په تحقیق باندې ویني دی هیڅ نه ستړی کیږي، ویني عمل ته هغه مغه ځای خوند ورکړی دی، او داسې بوی لکه خپل اتانګه پښتو څنګه داس بلې لکه خپل کور. او دا ځای ماته ډیر جالب دی چې دای ولې د دومره کارو سره بیا هم نه پتنګیږي، همدغه ځای ماته جالب دی. نو د ما لپاره خپل دای یو ډېر ښه راهنما دی، یعنی چې د موږ مشران کار کوي زمات وباسي، نو ما غوندې کشران د پښتو ادبیاتو زده کوونکي، نو باید موږ هم ډېر مقاومت وکړو چې په راتلونکي کې یو کار ښه پر مخ بوزو او زر پتنګ نشو.
ډېره زیاته مننه.
ډېره مننه. کور ودان.
استاد عید محمد بیغرض شي د پکتیا ولایت اوسیدونکو دی، ولسی شاعر دی. نوموړی وایي چې شاعري کې د خپل وطن ناخوالي بیانوي. هغه د پکتیا په یوه لري پرتی ولسوالۍ کې د تاریخ استاد دی. په افغانستان کې تیر شوی تړاکونه یې ټول لوستي او یې هم لمخي تیر شوی. هم د غستونزو شاعر کړی دی. د فنکار په نننۍ برخه کې فرشته مرسل له ښاغلي بیغرض سره د هغه په شاعري غږیږي.
فنکار
زمانوم اید محمد تخلص می بغرد دی پکتیا ولایه دی اریوب زازه ولسپاله دی جبارخیل و کلی و سیدون کهیم ز شایریم هم دی تاریخ استادی
استاد تاسو دیر که تخلص دان تغوره کردی بغرد دی شایرانه تخلص دا دام خواه موسه چنگ مو اغوخته چی دسی او تخلص خواه پا افغانستان هونده ملک بغرد
ما مخی خپل تخلص ناهز یکه اما اگر ناهز چی دی نوزد خوکوون که
بله
لکن بیا دی دی پاره چیزی هیچ اصرا غرز نلرم او یه چپ کار که مداخله نکامی
بغرز
دی خاطر نمی بغرز تخلص انتخاب کرلو
لطب اخرایش نم شیر و شایر ایتا مخه کری
از پا معرب که دی تاریخ و سازوام او دویم دی پختوم از مور با ما درس ورکولو شایر حقد سه دی شیر پجا براوری چه عمل نی پس سر گلی دلیوی نما دی دی سر مین علاقه پیدا شوا او شاگردان و پا دی برخی که ما نسوالو نکول پا غی برخی که با ما چی کولو شیر جوڑولو بایم دا چی دا یو خدایی استعداد دا چی شد خدای ورکی هر سره شایر نیش که دله
مثلا که دستی را توی تو کاله که یه چی قلم مو پورت کرای او شیر لیکی
دیدوانه مسلم نترموس و پریزی پامدی که مصروب که او شی سر سره شوق و علاقه و لری پا اگه که اتمن انسان کامیابیگی او دبایم که شوق علاقه و نلری پزور خویو کار کی گی نه داغا ناوره دودون سره و گوری یا پرزن بعضی ظلمون و گوری یا بعضی مشکلات و گوری عادی شیر پر زره انسانون راود و مثلا بیا یو شایر یا چستا دی خواهست گلو ندیر دی ظلم تنگ ازو بکن یا اوتلو اما نو یو انسان مثلا چی دیوشی ستایه نکوی او اغا دی شیر پر را براودی اغا تا پوری دم اغا کی گی چی مثلا
طولی خبری کوایسی
طولی خبری کوایسی نو علاوه دی دینا یو سره چی دی وطن سر مینه ولری کوایسی چی دی وطن پیسی که یو چنوشتا کی ما سر قلم پلاس کیوی جی بازار که گردم سمی چی ولی دل اغا دی شیر پر را براودم
بله
مثلا و پسرلای ده مو ولی کل چی پسرلای چی را شزیر گلان پیدا شی هم دی بلبل و شر پیغان پیدا شی گرون راگون خواستخ باریگی خلق چکر و ایدبانان پیدا شی سندون دک باید لعبون گورا پدشت و گرو که ارغوان پیدا شی دی تعلیمی کال دی شروع را دیدی کتاب پلات که شاگردان پیدا شی
بله استاد دیر زیاده ماننه اوز که دسی پکتنه لتا سخوا کما چه پکوم برخه که شیر و شعری کوایی هماسی شیرونه لیکایی عشق شیرونه لیکایی چه رقم شاعری مو ډیره کړی ده یا دسی شیر لیکي چې هغه تعلیمي پیغام لري څه دي
ما په خپل کنه ډیر شیرونه چې لیکلي دي یو مې د تعلیم په برخه کې لیکلي دي شاګردان تشویق شي
بله
دویم مې حماسي شیرونه لیکلي دي چې خلق په احساسات راشي او د دردونه کړهونه د مې برکې بیان کړی دي
بله
مثلا ما پیوی شیر کې لیکلي چې د خوونځي انګړ چې کله معلومیږي د مارب د بن ګلان په کې چغيږي د شوبون کې د خلول برکت دی وطن برانی به جاړي به سميږي
دمز د کون کو تلی کله
دمز د کون کو تلی کله ده
بیا مور ته ومل وسته څنګه و دی غو عکس لمال
اغه دوم را اندازي ته خوشحال و چې ماته وی چې په دې کې مو ته نور و یا چې مو ویلی کو او د تو دی غنا استعداد دم استپا ور دا وکو مو بلیکل چې دی وړو خدمت د لوی خلکو کار ده د ځوان نسل پر روزنه افتخار ده ګران وطن په علم پوها او بادیږي به علم دي ار ولس د پاره خار ده د هیواد بچیان کمال ته پر رسیږي ځکه هر افغان د علم طلب ارده چې د علم دی وی ولی وی وطن کې لبرکته رونو هم هر یو دیار ده کوم هیواد چې لی دی پېستخه محروم بی په نړۍ کې خپل ژوند کې خور وزار
ډیر مننه استاد د غزي شیرونه ستاسو لیکي یا څلوريزي تاسو لیکي کنه بیا د سی یو معفلو کې امدا وای چې هلته مشران ناستي کومه مو اته وته ویلې
د دې چې زه هر وخت لپاره په درو ځایونو کې زه اشتراک کوم
بله
یو چې څوک د سی انسان بی چې هغه یو تاریخي سابقه ولري عالم شخص یاد بی دیگه سوانیز دی بیانو
بله
پا گذایی که گردون کام پرزن اقا بریز دی گوته خوابری اقی که ما گردون بکرو
بله.
پاتی ها که بیا ما چلور لنده ویلی دا دنیا گور پانی ده که نوی نوی تری سباخ ده پمانی ده
بله
که در پیاد شو ما دوستانو زما دی پار خودی تا پورتا که لاسونه چه پا قبر می تیری گی دعا وکره توری خوابری خواواز که ولی نشی
بله
کلا کلا چه دیراش ما مزار تا لاس با پورتا که مخپل پروردگار تا موی دی مرگی سیله چلیگی سور و زوگ ده هر ساکش پا باغ و بند جورده تالان مرگه حق در طول جوندی با پناکیگی خلاص بنشی که زالوی که زبانان
بله.
هر چال جوند در جوری خاطیری شی دی هیچاب دنیا ونه خود ارمان کلا باغ دی سرو گلونو نندارتون شی کلا کلی گلان خواب ریکلی خزان
په سره کمالات کې تاسو ډیر ښه شعر ویلی سئ. کوم هنري کلمات چې د یو شعر لپاره ډیر زیات ضرور دي هغه څه وخت تاسو ډیر ښه ذهن ته درځي او داسې ښه بافت بیا ورکوی سئ؟
سهار وختي کې اوبه څښم او دویم سهار وختي کې لږ سپورت کوم. همیشه د پوره چښې نوشته کوم سهار وخت کې نوشته کوم.
اما وخت ښه الفاظ در پیاد کېږي.
ښه الفاظ د یو طرف ته خوب پوره شوی وي دا دیوه او دویم روحن سړی تازه وي او په بل وخت کې سړی خسته وي هلته هر ستړي ته پور په یادېږي.
داسې څه وایي چې کوم وخت یو ډېر ښه شعر در په یاد شي خو قلم کاغذ نه چې هغه ولیکي وروسته تر څو چې قلم کاغذ پیدا کړي هغه دې له یاده وتلي وي داسې کوم څه پېښ شوي؟
ولا داسې دی چې زه هرمیشه د پاره چې څښې نوشته کوم هرمیشه د پاره ما سره درې قلمونه په جیب کې وي او بعضې خلک یې ما ته تلیفون وکړي چې پرزن زه د مړې قبر ته یو هغه لیکم شعر لیکم ته ورته ووایه نو زه په مغ ځای کې ورته ویم چې دا ولیکه هغه شعر یې هلته کوم او دویم دی چې ما په جیب کې چې اوس وګوري پنځوس شپېته دانې شعرونه بوي
کله مړې نه راتیر شو که نه بس دې ته چې مثلا د ودونو په کارتونو کې هم تاسې هغه شعر یاکوي که نه یا پاستر کې یو څه لیکلي لیکئ هغو ته؟
هغو ته مو داسې وی بعضې لیکلي دي د شعر په کسر کې مو خپل نوم نه دی لیکلی او بیا مې مثلا هغو ته شعر ورکړی دی هغو لیکلی.
که دا راته وایي چې خپله مو څه ډول شعر شاعري ډېره زیاته خوښېږي حماسي د تعلیم په برخه کې که دا نورې برخې؟
حماسي شعرونه مې خوښېږي د تعلیم په برخه کې مې خوښېږي چې تعلیم ته شاګردان تشویق شي د تیاره سره دي چې یو مې د صلحې په برخه کې دلته پیرزن ما سره ارسره دی.
بلې اوس نو وخت دی چې د صلحې په هکله باندې شعر واورو. اما هغه د صلحې راته واوره.
مهرباني. کاشکې دا جهان وای خو په صلحه کې ژوندون وای قدر د انسان وای پیرزوونه مای سمون وای حقوق کی مساوی وای کامیر وای کمادون وای کاش که دا جهان وای خوب سوله کی ژوندون وای جنگ و جګړه نه وای انسانانو کی ولپت وای نه وای پسرلای وای پکې سوله عدالت وای زرو کی محبت وای د برورې او زړی وشتون وای کاش که دا جهان وای خوب سوله کی ژوندون وای موتی وسلی وای ترینه جوړی ماشینونه وای غږ دی پیوستون وای د ملی وحدت تړون وای کاش که دا جهان وای خوب سوله کی ژوندون وای نه دی نشیان وای نه دی جنگ نشی په سر کې وای نه دی غم او شور وای دی ولبلس بند په اختر کې وای هر سړی د خپل وطن په مینه کې مجنون وای کاش کې دا جهان وای خو په سوله کې ژوندون وای.
ډیره مننه استاد ژوندای اوسئ خیر اوسئ.
ته نه ډیره مننه.
د زرپانی په نننۍ پاڼه کې زموږ همکاري وګمی جبارخیل د یوې ټولنیزې ناخوالې چې تریخ حقیقت هم دی لنډه کیسه راوړي. راځي دا لنډه کیسه چې اوس په نومیږي په شریکه واورو.
زرپانه موټر په درې ته مسافر کته شول تر بصره تاو شو. موټروان پنچر ټایپ ته کتل شاوخوا مې سترګې وغړولې. سپیره دښته وه. شمال لور ته خړ غرونه پراته وو. په لمنو کې یې خام کورونه خوځېدل. حرکت یې درلود او داسې ښکارېدل لکه په هوا کې چې ولاړ وي. ګرمي ډېره وه. له ځمکې تاو پورته کېده او سړک ته نږدې څپاندې پودړو سپېرې وې. شل یو نیم شل ګامه لرې د سړک د تورې لیکې په غاړه درې خړې کوټې ولاړې وې. څو مسافر هغې خواته روان وو. زه هم ورسره ملګری شوم. په دې خړو کوټو کې خوراکي مواد خرڅېدل. یوه دوکان ته ورننوتم. یو بوتل اوبه مې واخیستې. هوا دپه وه. بیرته د باندې ووتم. د ماشومانو خنداوې مې واورېدې. تر دوکان راتاو شوم. دوه واړه ماشومان د دیوال سیوري ته ناست ول. دوی هندوانه خوړه او تر څنګ یې په ډیران کې یوې تورې خرې خوله وهله. ماشومانو ته مې وکتل. یو هلک وو او بله هم نجلۍ. دواړه خیرن وو. څپولي ویښته یې درلودل او په سپیرو څیرو کې یې تر خلو راتاو شوې لنډې لیکې ښکارېدې. دواړه په خپلو تیرو نوکانو هندوانه چال کوله. کله چې به یې لاسونه خلو ته کړل له خیرنو ګوتو به یې سری اوبه وڅڅېدې او وروسته یې په هندوانه جنګ شو. هلک د نجلۍ څڼو ته لاس ور واچاوه. هغې چیغه کړه. په ځمکه یې ګوتې وتپولې. یوه وړه تیږه په ګوتو ورغله. هلک د هغې څڼې پرېښودې. سر یې ټیټ کړ او تیږه زما په ورانه ولګېده. دواړه غلي شول. ومې ویل ولې جنګ کوئ؟ سرونه یې وزړېدل. یوه شېبه غلي ول. وروسته بیرته د هندوانې په خوړلو بخت شول. خرې ته مې وکتل. د هلک غږ مې واورید، څوکه څوکه یې خوره. سترګې مې ور واړولې، انجلۍ ته یې برګ برګ کتل. له هلک نه مې پوښتنه وکړه، دا دې څه ده؟ پرته له دې چې راته وګوري شونډې یې وخوځېدې. خور، نو بیا یې ولې وهې؟ کوم ځواب مې وانه ورید. ومې ویل چیرته اوسی؟ انجلۍ د غره لمنو ته اشاره وکړه. ومې پوښتل نو دلته څه کوي؟ انجلۍ خرې ته وکتل، په وړه ژبه یې وویل اوسپنې مو راوړې خرڅوي. خرې ته ور نږدې شوم. زولۍ د مرمو له پوچکو تیرو چړو او د چاودلو راکټونو لکه ګوګو اوسپنه ډکه وه. ومې ویل دا مو له کومه کړي؟ دواړو یو بل ته وکتل. هلک وویل څو ورځې مخکې د سین خیلو په سیمه کې جنګ و، دا مو له هغه ځایه راټول کړي. انجلۍ په خبره کې ور ولوېد. درواغ مه وایه، دا خو مو د ابو له کاله راوړي. ومې ویل له هر ځایه چې وي، خو د دا رنګه اوسپنو ټولول خطرناک دي، کیدای شي کوم ماین یا روغه مرمۍ پکې وي. دواړه یو بل ته مسک شول. د هلک شونډې وخوځېدې. موږ یې پیژنو، دا ډیر وخت کیږي چې دا کار کوو. په حیرانۍ مې وپوښتل ډیر وخت؟ هلک د غره په لمنو کې پرتو کلیو ته اشاره وکړه. په خوند یې وویل هلته هر وخت جنګونه وي، تیاری راځي، بمبار کوي، ټول کلی له اوسپنو ډک دی. که سل خره ورنه بار کړي هم نه خلاصېږي. یو ځل مې بیا اوسپنو ته وکتل. یوه تیره چړه په وچو وینو سره وه. په حیرانۍ مې وپوښتل دا مو له کومه کړه؟ د هلک غږ مې واورېد، د یوه پسه په ورانه کې بنده وه. انجلۍ په خشکه وویل درواغ وایي، د یوې ښځې له نسه یې راویست، هغه مړه وه. بدن مې سیک شو. یو دروند غږ مې واورېد. دوه ټیټې هلیکوپټرې مو په سر تېرې شوې. ماشومانو په ځیر ځیر پسې کتل. هلیکوپټرې د غره خواته ګړندۍ روانې وې. موټروان هارنونه وهل.
نن مې بیا واورې دل پکلې کې مو جنگ دې مورې موګواله داسې کاو دانو څنګه نن دې مورې زخو هیڅ پوی نشو ما ولې یو او بل وجنو دفرا دو ما نو رازو کلی کې خپل وجنو
ادب جام په نننۍ برخه کې د 14 هجری پیړۍ د پښتون شاعر ملا نعمت الله د ژوند احوال درته بیانو. د ادب جام دا برخه سهار ګل امیرزی وړاندې کوي.
ادب جام
ملا نعمت الله. ملا نعمت الله د خونزاده تاول زوی او په 1251 کال کې د پیښور په نو خار کې زیږیدل دی. د دغه وخت مروجه علوم زده کړه وکړه او وروسته بیا د پښتو د شعر او شاعرۍ سره مینه پیدا شوه. د ډیر کتابونه په پښتو نظم لیکلي دي او د هغه ځای په چاپخانو او سوداګرو باندې خرڅ کړي دي. له دې لارې خپل ژوند چلولی دی. نعمت الله نږدې 70 کاله ژوند کړی. د پښتو په معاصرو هنري ادبیاتو کې د داستاني ادب په نړۍ کې ملا نعمت الله د استادې حق لري، ځکه د ډېری مذهبي، خیالي او فلکلوري کیسې او افسانې په ډېر ښه شان په پښتو نظم کړې دي. که څه هم د کیسو لیکلو سبک په پښتو کې تر ده د مخه پیدا شوی دی، مګر د ده ابتکار په دې سلسله کې د یوه مسلکي او زبردست شاعر په توګه دا ده چې په دې لاره کې ډیر نوي نوي شیان جاری کړل. د هغه ډېرې عشقي او رزمي افسانې په پښتو نظم لیکلي چې په خلکو کې مشهورې وي. د ملا نعمت الله د زمان لیکنې سبک ډیر روان، خوږ او ساده دی. او په دې مسلک کې د هر لیکنه یو شاهکار ګڼل کیږي. ملا نعمت الله په قصصي او رزمي اشعار او سربیره غزل او ربایګان هم ویل دي، مګر هغه ځان ته کوم ځانګړی کتاب نه دی جوړ کړی، خو ځای په ځای دغه غزل او ربایګان لیدل شوي دي او شاعر په غزلو کې اجتماعي دردونه انځور کړي دي. خو ګوردینکو، دا هم د بیلګې په توګه د ملا نعمت الله دی و نظم څو بیتونه چې د دې خپرونې دغه برخه پرې پای ته رسو. مشک افشان قلم زما لکه توتینن، مشک افشان قلم زما لکه توتینن، په چمن دا شوقی کوي مستینن. پورو رو راته د عشق وای بدلی، پورو رو راته د عشق وای بدلی، تماشه ترا اوچت شوی بلبلی. په افسوس چیکړی آغاز افسانه، په افسوس چې کړی آغاز افسانه، غندلی پشي ورته پورته مستانه. په بیاس چې د بیان وباسي کرخه، په بیاس چې د بیان وباسي کرخه، د لذت انبر کتوی هر خوا بی نرخه. د تقدیر مرغه چې والوزی په باغ، د تقدیر مرغه چې والوزی په باغ، په دیدنې دلاله زړګی شي داغ.
شعر او شاعری بیلابیل معنوي خواوی لري. شاعران د ځینو ځانګړو څیزونو په دیدو او خاصو اشخاصو لپاره شاعری کوي. د ورېښمین خیال په نننۍ برخه کې مور ته ځانګړی شوی نظم اورو. زمه د مور د پاکی مینی نخه، زمه د مور د ارزوگانو چله، زمه د مور د ارمانونو چادر، زمه د مور د دعاگانو نامه، زمه د مور د پاکی مینی نخه، زمه د مور د ارزوگانو چله، زمه د مور د ارمانونو چادر، زمه د مور د دعاگانو نامه، زمه د مور د پاک بدن برخیم، زمه د مور د سوي زړه ټوټه يم، زمه د مور د مینی بل چراغ يم، زمه د مور د تور شپې رڼا يم، زمه د مور ژوند ته یو دنیا يم.
ژوند لکه بی دیار بنی آدم پکیری، کبھی دیادا بنی آدم پکیری، جون دل کبھی دیادا بنی آدم پکیری. یو مور پا دنیا کے چزڑ گے تیرا تو، یو مور پا دنیا کے چزڑ گے تیرا تو.
ہو د مور پلو می د غمونو ډال دے، د مور لمن می د سکون کور دے، په پاک زړګی د دردونو زور دے، د مور سینه می د خلوص ور شو ده، او د مور غیږ می د خوخی زنګو ده. د مور پلو می د غمونو ډال دے، د مور لمن می د سکون کور دے، په پاک زړګی د دردونو زور دے، د مور سینه می د خلوص ور شو ده، او د مور غیږ می د خوخی زنګو ده. مور می زما د دعاګانو زغره، مور می زما د دعاګانو زغره، مور د زما تورو تیرو ته ډیوا، مور د زما ټکو غرمو ته سیوره. نو مورې زه ستا بچی یم، ستا زړګی یم، لوی سړی یم، خو ستا قدمونو کې جنت وینم، ستا قدمونو کې جنت وینم، زه دې د پښو خاورې په سترګو ښکلوم، ستا له زاړه څادر دستار تړم، او د خولې لاړې دې په زخم ږدم، ستا لزاړه څادر دستار تړم، او د خولې لاړې دې په زخم د مچېرې محبوب دعا کې هیر نکړي، چېرې محبوب دعا کې هیر نکړي. تمې حقدار دنیا، زدې قرضدار رڼا، تمې حقدار دنیا، زدې قرضدار رڼا، تمې تیرو ته څراغ، زدې د سترګو نور يم، تمې بلا ته سپرې، زدې د زړه انځور يم. نموري نموري تل خدای ته زارای کوم استا هو سا عمر ته خواری کوم او همیشه دغه لنډی کوم زه چې سحر له خوب پاتسم د کلمې سره د سم یادوم
او چې الله دل د خپلان دی او جنت کړو نستا شان د جنت نا هم اچت کړو لا الہ می دکڑا ستا پغے کی تخکارا راتا رمبے وحدانیت کرو زہیوانو ما انسان رانا تا جوڑ کو گام پا گام دیرا تا پندو نصیحت